السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 15 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمول تودوخه اټکل شوې ده. دغه ادارې وویل په دې سره کې د شی د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسي اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویل کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه د هم ولیکل چې د تودوخه ترڅنګ د اوسط څخه اوچت باران کولای شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبه په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس دله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د 13 اکتوبر له 10 نافذ شوی دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زندان ښار ته تللي دي چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په طرابلس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 1900 کلونو د کشو لوبغاړو د نړیوال جام پایلوبه سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراري کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبه په ورځ نیمه پایلوبه د هند ټیم ته وبایلله. پیل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړل او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالۍ ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 2 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبله نیمه پایلوبه د سه شنبه په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي، خو دا ډله سیمې ته یو جدي ګواښ دی.
ان افغانستان ISIL خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ور اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. سره له دې چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي،
د طالبانو حکومت د سلګونو مدني علمي او کلتوري ټولنو جوازونه باطل کړی دي.
د هغه ورځې چې طالبان وخت رسیدلې دي، دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو تیر کال په ښځو او نجونو باندې خپلو محدودیتونو ته لاس ورکړ.
طالبان با ایجادی هر روزه قوانین طالبانو ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دي.
نو ریپورتونه او مطالبه هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتونو د اسلامي دولت داعش ډلې د غوښونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه ریپورت کې وویل چې د دغه ډلې غوښونه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلې شوې دي. نړیواله سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د غوښونو تر عنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبه غونډه د برتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دوري ریاست په غاړه لري تر سره شوه. د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف د افغانستان په اړه غونډې ته وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا یو جدي ګواښ جوړوي.
ان افغانستان ایسیل خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا ته یو جدي غواش جوړوي. سره لدی چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کوي، دوی خودغه ډله بیا هم د دې توانایي لري چې د انلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال الکساندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په 19مه کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې وکسمړ او د یو کوچني په شمول ګڼ شمیر نور ټپیان شول او مسولیت یې د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبان وایي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې او داسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي. خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف غونډې ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي. دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې ټکنالوژۍ څخه خپل کارونه پیاوړي کوي. هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو غیر قانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته د خپل ریپورت په ترڅ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي او دغه ډله په خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي او د امنیتي ننګونو بشري حقوقو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره د دولتونو امکانات کمزوري کوي. الکساندر زویف زیاته کړه چې داعش په عراق او سوریه کې هم فعال دی او هلته د بریدونو او نویو حلو ځلو له لارې محلي واکمني بې ثباته کوي. هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلا څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي. درنو اړیدونکو د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار احمد تکل سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږ سو ټولنیزو مدني علمي ديني او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پانا په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیرای قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوی دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوی او اوس یې په لست کې د بنسټونو نمونه لیدلې دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت پر وی پانه پروت لست لاس کاله مخ کې خبر شوی داسې مهال چې د خبر شوی لست سره د خبرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمی دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوي پاڼه جوړه او پخوانی غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو لپاره د حق حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دې سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شو. اوس دوی مجبور دي دا چې سره بېله خبره وکړو. اوس یو نوښت سوله کیسه تصمیم چې حکومت نیسي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بېمهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکو اقدامات نور هم پراخ کړي دي. Human Rights Watch د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په 4مه خبر شو وايي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی، له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو، د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیایي خدماتو څخه بے برخې کړي دي. Human Rights Watch وایي چې په 2015 کال کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خزو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه ولګول تر دې چې د خزو لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغه خزو چې له دې اصول سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سر نیونه سره مخ کېده. د خزو د حقونو یوې فعال چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان با ایجادی هر روزه قانون طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان عامه حمامونو ته لتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په عامه محفلونو کې د شذو د ژغ اورېدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت ګڼي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډېره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوي چې کواد سوي شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو لمخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامه په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د خزو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د خزو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان خزو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د خزو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور لمخې په 2015 کال کې طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ایزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یو یې عدالت د لاسرسی او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه و، او بل هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د خزو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې د بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د کاري ډلې څلرم ناسته په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې و، او د بیلابیل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلور میناستي قربو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معیشتي لارو په برابرولو، د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي، او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو، کورنۍ چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالداری او عام روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړیو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړې او د دوهی بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهی بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره مهار به د ارزي او تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزې سیمه ییزې او له پراخه ستراتیژۍ جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییزه ستراتیژي نه در رامنځته شوې. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزې او اته اړخیزې ناستې وشوې او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په عرضه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅ کله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشه یي توکو پر وړاندې دوامداره مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د روانې دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي وو سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغه مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14مه په خپل ایکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د یو این او ډی سی دغه رپورت د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په خپل هغه رپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وس نه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمون خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې د 18 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هره میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځله زما په دې د سکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې نو سره مې د دې شې چې بوله شي زما شخصي کلینیک دې به وینم نه کوم اوس سره په مینه نه مینه کې دې سره په څه خلې نو دا وای که تاسو نه نشته کارند کنه حاضر نه نشته کارته زړه دې بس لا دوله زما په دې کلینیک کې پرې نه مونږه راتو کوو.
نوموړی وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې چې دوه میاشتې مخکې کړی لخپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیه د کابل ښار بلوسیدونکې ده چې د ماما لورې چې هغه هم د سینې په سرطان اخته ده له لوړ مصرف د خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله، خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او پر انځور حالت کې په کور پراته ده.
پخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي، خو اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د تارې ټکټ هم قیمته دی، وسه نه رسېږي، بس هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډېرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات، قیمتي معاینات دي، سمپل اخیستل، دواګانې چې دي دا خو بیخي پر خزینه او قیمت، نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت په لحاظ درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جرایي څانګه کې په نسایي څانګه کې موږ ښه با تجربه رسیدلي پرسونل لرو.
خو نوموړی زیاتوي چې د سرطان ناروغۍ درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یوه ننګونه ده. ښاغلی زرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیایي ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي، ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي، په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له شلو تر څلور ویشتو زرو پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده، چې اوس همدې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. دا نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لس ټنه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي، ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملا ماتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي، خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا USSCC لخوا د ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یوه جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبا چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند د دغه لاسلیک سره وکي، زکه دا زمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کال و اخوته دا پمبا دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1100 افغانۍ دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستی ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نوري صاحب په 1303 کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې هم د سش کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ، د 1402-1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کال واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیسته او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د شونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRDA انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لایو داخلي ان جی او سره مې تقریبا 2 میاشتې کار وکړ، د شونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادې دنده را پیل کړل، تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې 2 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. په حال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د شوندی په دوران کې څنګه څه ذکرل، خو کله چې تر ډیره زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل، او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر آف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري، نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دی ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دی بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل، یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وي. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په پوهنتون څخه فارغ شوم د ننګرهار پوهنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق هم زما هم دا خوښه وه. تر څنګ د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمینه نه برابرېږي چې هغه پر له پس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې د دې دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري، او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د جبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هم ته د وی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ، او اوس هم د جوریکی زده کړو او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل هم دا و چې زما علاقه له جبر سره ډیره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په دې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویل چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړي، خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هره برخه کې باید ډیر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونو نه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه، بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو، او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي، او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې، هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو لسه ما مخکې عرض وکړي، دا چاره را پیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي، د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی ک تاسو هم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلای شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملاً د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخیلی چیز این نور پختن مطرح کو در خصوصی جون پر ارتباط بنده هم غوری آوریدون که پوسی حتما متحلی از سو اولادون لری؟
بله نوری صاحب، وده می کردی پا 15 کال مخ که پا 2006 کال که، او دو اولادون لرم، ده انگیزی پا نم یو لور لرم، او ده هیوات پا نم یو زوی لرم.
کم یو در بانی گرانده؟
دواړه روانې ګران دي نوري صاحب، هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامله کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زی خو میلا کوچنی دی یواز د څور لس میاشت دی هغه کورس دی لور می پور کالو دغه ورکتون ته دی
تاسو د ورکتون ویل یعنی ورکتونونه هم فعال دی
بلې و نوري صاحب لشکرګاه شهر کې دنه تعلیمی امکانات پر برابر وضعیت ډیر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه شونځي دولتي شونځي ورکتونونه پالي مشمان ورځي او د مشمانو لپاره د ذکرې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتمان لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګه شهر کې نورې درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوجا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لري د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداري په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویټرنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شپریمانه دي دیس دي ترڅنګ د ماشومانو لپاره ورکتونونه او د روغتیاي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غشونو د ټیپ برخه کې مخکې د قابلیت یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شوقت انځه شپږدانې فعال دي په دې شهر کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوی دی آیا یوازې د هلمند ولایت او کډې څنګلورو ولایتونو هم مثلاً یا مثلاً شتالته
په خپل نوري صاحب لشکره یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي خپل ورستي کلونو کې را کړه سوي دي نو خپل لشکره داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستاسو په خصوصي په همتونونو کې په حال ډېرې برخې شاید هلمند اوسیدونکو وي خود نور ولایتونو خلک همسته د مشرقي زون خلک هم دلته د شمال زون خلک همسته د نجدي ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس د کور بخت
دي هغه لپاره چې له نور ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته دا یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي
نوري صاحب دغه برخه کې څه څنګه محسوسيږي دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپل محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده تعمیر تر کار لاندې دي خو هغه ځینې حویلې یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو ارتیاوي پرته وي خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه شهر کې د سیو لیلی نهسته منظم لیلی چې محصلین هلته ووسیږي نو په دې برخه کې څه څنګه محصلیږي او محصلین په شهر کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې وتاکونه نیسي او عملته وسیږي
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه اومده ستون زیغه هم پر لشکرګه کې په اوس وخت کې څه دي آیا د نصاب په برخه کې ستون زلري د بودیجه په برخه کې ستون زلري یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې د موادو په برخه کې یا هم د چې کله تاسو مثلاً فارغوي هغه آیا عملاً 2% په مستقیمن زی کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق
نوري صاحب سنځي څوم د سنځي محسوسيږي یو انداز د نصاب زوړوالي د وسخه نه د جمهوریت حکومت د پیل څخه یعنی د چیرو پنځلو سو حتی شلو کلونو راهیسه اخوته تر اخوته زمانه په یادېږي مشرانو استادان باندې په دې پوېږي خو لکه مو چې موږ په همتون ته تللی یو ذکر کوي او استادان سوي د سندستا په دې لګیلو څنګه کیسه دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي که څنګه څو ځله هڅې شوی دي په جمهوریت حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روان دي خو تر اوسه پورې ډېرې څنګه داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته بل څه دلته چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بلاخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
انډیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوی دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي څه سپارښتنه کوي څه ډول رشتہ باید دوی غوره کړی چې هم لن محالي هدفونه ولري او هم اوږد محال هدفونه
نوري صاحب د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تدبیر په هنتون تراسي پزان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي هر انسان په طبيعي ډول یو ډول پټ استعداد لري ورچا لري وګوري چې لکه مه برخې سره ډېر جوړه ده په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه لري او په کومه برخه کې د دې تجربه او د ذوق او د مهارتونه لکه مه برخې سره ډېر مطابقت لري کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کوم برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې لږ څه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کې نستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي اثر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري لدی څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته هم دا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رښتیا کې ډېر مستولار شي ځان ته د مسلکي کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جست کې او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمی لوړې زده کړې وکړي بلکې دا فکر باید لمړی ورځ درته راځي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې ذکر کړي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو دره په کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دند پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مختزي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب دی دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکر یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند دولتي پونتون او د بوس پونتون او استاد تاسو ته د نورو برلټوبونو هیله کوم او مننه کوم چې د ازادي رادیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کوم برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما آباد
دیتو شونت نرمان کلاړ مات دیتو شونت نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ مات دی ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو جمال دې شلال دی بل زورور نند تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے شوند نرمان کلاڑ مات دے ٹو